سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو هم د شپې د ازادي رادیو د مازیګر نه خبرونه د ازادي رادیو پر چپو سربیره هم د شپې په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتل یو لای شي مجله په خبرونو پیل کړو دا بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی نصر احمد احمدی نن په یو انتحاري بریټ کې وژل شو د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازادې رادیو ته ویل احمدی چې پاینې حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لار کې په یو موټر بم بریټ کې پنخ شو د نموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د نننی بریټ پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او احمدی هم ندی ویلي چې دا بریټ بچا کړی وي خو لتی کی د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنی قمندانی عبدالحق ابو عمر د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې داعش منلې و د بلخ لپاره د طالبانو پر پخوانی والی محمد داود مزمل د ځانمرګي بریټ پړه هم دې ډلې منلې و دا تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري د ملګرو ملتونو د اړوند موسسې چې په بیړني حالاتو او اوږد مهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پندره ټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتنې دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسیون او د خوندي خونځو د نړیوالې لمه د سپارښتونو په اساس پر خپل شمنو عمل وکړي او جنو هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي د لمه داسې مهال خبرېږي چې طالبانو پر افغانستان له وکمنې دوه روسا لښبګمو د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر مخ د خونځو دروازې بندې کړې دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارژ د فیری رایفلا یو دی چی په افغانستان کې د خونځیو له شپېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومېدل یو بوکنوونکی جنایت بللې دی او په یو ټویټ کې ټولو ته د اجلې روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي دی چې هر ماشوم د زده کړې او خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق او خوندي باید امن ځایونه وي د راپورونو له مخې دا پیښه وړ مورز د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ پادو خونځیو کې رامنځته شو ویل شوی دی چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو خزینه خونکو او ملازمینو په ګډون نه هڅه نور هم مسموم شوه دي د روپي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله مسرالی هم د دغون جنو د مسموم میدو پر خبر ژوره خوشنۍ څرګنده کړې ده او په ټویټ کې ویل دي چې واکمن چارواکي د تړتیا لري چې د دغو بګنونکو جنایت پیخه تعقیب کړي د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش درسي ګاروای په افغانستان کې شاو خو 25000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد تر کډه شوی دي سیګار نن سشنبه په یو ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللې دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړو او 95% سره پناه ترلاسه لري او 90% روغتیایي خدماتونه ده اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالتونو د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې اوس مهال په سیمه کې د سخت دریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې دیخوا افغانستان ته راوختي او اکثره اوس په خوست او څنګلور ولایتونو کې په کمپونو کې ژوند کوي او اوکراینی چارواکي په روسي تور لګوي چې د دې هیواد په اشغال شوي جنوب کې پر د نپروسین جوړه د برېښنا بندل زوالې دي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا د کار د نپروسین میلیونونه لیټر اوبه د سیمې پر لور ورخوشي کړې دي زلنسکي د یو روسي عمل بللې دي اوکراینی چارواکي وايي نن سهار له دې برید روسته له خرسون څخه چې سیمې او بولاندې کړې لزګونه زره کسان له کورونه وېستل شوې دي د چارواکو په وینا د روسي د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح تر 100 متر پورې لوړه شوې ده په داسې حال کې چې احتمالا د دې بریډ د بریډ بعد از پروژې اټومي بټي هم له ګواخ سره مخامخ کړي خبرونه مو واوریدل او وړاندې د دې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په بدخشان کې په 14 کې د دې ولایت سرپرست والی وژل شوی دی دا چې د دې 14 روستي جزئیات څه دی وړاندې به په راپور کې درته وایي د تعلیم نشو زندولې په نوم د ملګر ملتونو اړوند سازمان ویلي دی چې ډېر داسې موارد مستند کړي دي چې د ماشومانو د حقونو سره غړونه پکې شوې ده دا چې دا موارد کم دی او په افغانستان کې کم موارد دوی مستند کړي دي په دې اړه به هم درته راپور ولرو او تحلیل به هم درته ولرو په پلازمېره کابل کې خلک شکایت کوي چې د پاکو بوله کمښت سره مخامخ دي دا چې اقليمي بدلون اڅومره د پاکو بو په کمښت کې کمواله راوسته دي په اړه به هم د څه د خلکو شکایتونه وورو د سپورت دګر ته به هم ورشو ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والید یو موټر برید په پایله کې وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلور لارې سیمه کې په نښه شو. په دې چودنې کې د بدخشان د سرپرست والي موټر چلوونکی هم وژل شوی دی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. حسیب تلاش ته بور شو چې د دغې پیښې وروستي جزئیات موږ سره شریک کړي.
سلامونه. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والي نصر احمد احمدي موټر بم برید شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وجل شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازی الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوې چې پکې شپږ تنه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د خبره ټپیان ټول ملکي وګړي دي. دو ویل چې دغه چاودنه نن سهار اته پنځلس دقیقې له چاودیدونکو ډک موټر چې ځانمرګی بریدګر هم پکې و د بدخشان د سرپرست او مرستیال والي مولوی نصر احمد احمدي د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې خپله مرستیال والي او چې سرپرست هم دی وژل او یو موټر چلوونکی وژل شوی دی. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د تېر کال د ډسمبر په شپږویشتمه نېټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسؤلیت چې په پایله کې هغه ووژل شو داعش ډلې منلی و. داعش همدا ډول د روان کال د مارچ په نهمه د بلخ په پخواني والي محمد داود مزمل د ولایت مقام دننه ځانمرګی برید وکړ چې په پایله کې هغه هم ووژل شو. هغه په فیض آباد ښار کې د پیښې په سیمه کې خلک وایي چاودنه ډیره زوروره وه او غږ یې تر لرې اورېدل شوی دی. د دغه اوسیدونکو له ډلې مشل ازادي راډیو ته وویل چې د بوسکشۍ لوبغالي ته نږدې دغه چاودنه وشوه. د ده په وینا ډېره خطرناکه چاودنه وه، غږ یې ډېر لوړ و او دوی هیله دا وه چې بیا داسې پیښې تکرار نه شي. په سیمه کې د پیښې یو عیني شاهد بیا د خپل غږ او نوم خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې شاوخوا خلکو ته مالي زیانونه هم اوخت دي. د چاودنې په ګډون ځانمرګي او موټر بم بریدونه هغه تخنیک وو چې طالبانو د جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله، خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپله له دې ګواښ سره هم مخ شوی دی. تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني. هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډېرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ ډېر جدي بولي او ویره ښیي چې احتمالا د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو د امنیت ته هم ګواښ پېښ کړي.
حسیب تلاش و چې په بدخشان کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نشي کولی بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وبپاڼه خپره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړی دی او غوښتنه کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي. خطر پردې ته بور شو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
یو شپر افغان چونې چې د خوانځي او زده کوونکي دی وایي روان حالت د دوی روح او روان سخت ځپلی دی. په افغان جنو د فشار او زور لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په وی اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وبپاڼه هم خپره کړې تر ډیره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړی او له ټولو لوري یې غوښتنه کړې ده چې له ویرې او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره زمینه برابره کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای کې د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې له ګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تښتونې او نورو ناخوالو څخه ماشومان لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوی هر ماشوم د ژوند کولو حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه ورکړي چې دا ډاډ ترلاسه شي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته کار کیږي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بدون او فشار راوستلو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه وپوښت، خو ویاند ځواب رانه کړ. مګر دغه وزارت وړاندې ویلي وو چې په دې اړه به وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه کوي، او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې هم له دوی څخه کار اخیستل کیږي.
خطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د اړوند تعلیمي بنسټ د هغه سازمان راپور راکړ چې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې پکې د ماشومانو د سرغړونو په اړه دوی ځینې موارد مستند کړي دي. همدې موضوع ته تمکې کو د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم سره وصل شوې ده. میرمن قمر، تاسو ښه راغلاست. که تاسو ته په پیل کې وایي، په دغه راپور کې ویل شوي دي چې دوی د افغانستان په شمول په ځینې هیوادونو کې داسې موارد مستند کړي دي چې د ماشومانو د حقونو سرغړونه پکې یاده شوې ده. سی په ان باندې دوی په افغانستان کې کوم داسې موارد مستند کړي دي؟ فکر کوم چې دا اغلی قمر اړیکه موږ سره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې هغوی بیرته ځان سر راواخلو. تاسو که ګوشکی مو سم کړئ او کمره مو سمه کیږدئ، موږ به وکولی شو چې تاسو ځان سره ولرو. اغلی قمر، موږ په تمه یو چې ستاسو کمره سمه شي او موږ سره په خبرونه کې وصل شي. په دې به اغلی قمر سره خبرې وکړو چې د ملګرو ملتونو اړوند یو تعلیمي بنسټ ویلي دی چې دوی داسې موارد مستند کړي د افغانستان په شمول په ځینې هیوادونو کې چې په هغو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونه شته ده. غلی قمر ته بورزو، تاسو خپل ګوشکی کېږدئ، مایکروفون مو آن کړئ، موږ به وکولی شو چې تاسو سره په سمه توګه باندې خبرې وکړو. غلی قمر، موږ ستاسو د ځواب په تمه یو. که تاسو چیرته کولی شئ چې موږ سره وصل شئ، کمره مو سمه کړئ، مایک مو آن کړئ، موږ به تاسو راواخلو. ستاسو په تمه یو چې کمره مو سمه شي او مایک مو هم آن شي، تاسو به راواخلو. که دغه تخنیکی ستونزه حل شوی، موږ به اغلی قمر راوخلو. فکر کوم چې دغه تخنیکی ستونزه لا هم نه ده حل شوی. اغلی قمر سره به روسه په همدې موضوع باندې تم شو، هغه به راوخلو چې کچیر ساسی کمره سم شوی وی او دغه موسم وی، نو تاسو به راوخلو. اغلی قمر سره به روسه خبري وکړو، دوی به راوخلو. اوس به هم کابل ته ورشو چې په کابل کې ځینې د کابل سیدون کې شکایت کوي چې دوی د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا چې دوی ولی د غستون سره مخ شوې دي، تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کابل په شمالي څنډه کې دا د سیمې یوازینی ساده ټول د جماعت د څاته راټول شوي تر څو کور ته اوبه یوسي. د دې سیمې اوسیدونکي باید ساعتونه تم شي، خو له دې پرته بله چاره هم نه لري. لکه شیرعالم، هغه وایي هره ورځ اوبه پسې سرګردان دی.
دمی مناطق کې فکر میکنی میبینی
په دې سیمه کې چې تاسو یې ګورئ، د کندهاریانو جماعت او بل هم د منګلیانو جماعت پرته نورې اوبه نشته. کله کراچۍ سره انحصاراتو ته ځم، څو اوبه راوړم. کله یې هم له نجیب سراب راوړم. ځینې وخت چې هلته هم ځم، اوبه نه وي.
بعضې وخت دغه موږ امیرم هو نیس.
د دې سیمې ټولې څاګانې وچې شوي او د اوبو رسولو دولتي سیستم هم د کابل په ډېرو سیمو کې فعاله نه دی. د دې سیمې اوسیدونکو په وینا، د اوبو رسولو شخصي کمپنۍ نلونو کې هم میاشت کې دوه ځله خلکو ته د اوبو نوبت رسیږي.
نلای کې دولتي بود،
دولتي نلونه تړل شوی. شخصي نلونو کې هم 15 ورځې وروسته اوبه راځي. 15 ورځې وروسته یو شپه اوبه راځي، هغه هم ډېرې کمی وي او اوبه یې د کار نه وي. مالګین شوی دي،
هم قابل استفاده نه شور شده دی وخت.
خو کابل کې د اوبو بحران تر دې هم زیات دی. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د کابل په شمال او لویدیځ کې د اوبو بحران تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
ما حالت بهتر را در اکوفری لوګر ان صاحب اگرامی پوینټر از داریم
موږ خو وضعیت لرو د لوګر د ځمکې اوبو په برخه کې، یعنی په بګرامیو او له هغه لاندې سیمو کې خو هلته هم اوبه کمېدو دي، خو د بحراني کمېدو امکان یې کم دی. خو د کابل شمالي، کابل لوړه برخه او پغمان کې د تغذیه کېدونکو طبقو اوبه په بشپړ توګه وچې شوي او د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره زیاته ټیټه شوې او دا په دې سیمو کې له حده زیات بحراني وضعیت ښیي.
با پایین آمدگی یک حالت فوق بحرانی نظری ساحات نشان میده.
کابل که دکندل شوی جورو او نیمه جورو چاگان و دقیق شمیر نشته. کابل که کبود ریسه و چاگان نشته چه پکه انجینران دزمکی لانده و با کچه ملموی.
در سالای قبل
درې څلور کاله وړاندې د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه په شلو او 19 مترو کې وه، اوس شپږ دېرش مترو ته رسېدلې.
وچکالی له اوبو ناسم استفاده، د اوبو د ضایع کېدو نه مخنیوی، د ځمکې د اوبو د تغذیې څرنګوالی او ښار کې د لوړو ودانیو جوړېدل د دې بحران له اصلي لاملونو شمېرل کېږي. مسؤولین د کابل ښار د اوسېدونکو شمېر شپږ میلیونه ښیي.
یک بیلانس باید باشه، مقدار آبی که استخراج می مقدار آبی
یو تعادل باید دوسی په هغه کچه چې اوبه استل کیږي او په هغه کچه چې تغذیه کیږي. کابل کې دغه تعادل منفی دی، له هغه کچه چې اوبه استل کیږي او له هغه کچه چې تغذیه کیږي. شاوخوا یو سل پنځوس سلنه د اوبو په ویستلو کې منفی بیلانس لرو.
ما ای چیز داریم، بیلانس منفی داریم.
د لوړو ودانیو په ګډون کې شمېر کورونه اوبه له ګرځنده ټانکرونو اخلي، هغه اوبه چې منبع یې بیا هم د ځمکې لاندې اوبه دي. د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه د نورو موخو لپاره لکه صنعت، سوداګري او اوبه لګونې لپاره هم کارول کیږي. مسؤولین وایي د اوبو د مدیریت لپاره اوږدمهاله پلان جوړوي، خو تر اوسه یې په لومړي پړاو کې دي.
نصیر احمد رحین و چې په کابل کې د اوبو د کمبود په اړه جزئیات راسره شریک کړه. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، د ملګرو ملتونو سازمان اړوند یو تعلیمي نهاد ویلي دی چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې پکې د ماشومانو د حقونو د سرغړوي په اړه ځینې موارد مستند کړي دي. وربشو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی ته د ویل سره په سټوډیو کې وصل شوی دي. تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم که تاسو راته وایي په راپور کې ویل شوی دی چې دغه سازمان د افغانستان په ګډون په ځینې هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونو په اړه ځینې موارد مستند کړي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې به دوی د ماشومانو د سرغړونو په اړه کوم موارد مستند کړي وي؟
تر هغه ځایه پورې چې د افغان ماشومانو د حقونو موضوع ده، نو ملګري ملتونه مسؤلیت لري چې د ماشومانو لومړیتوب حقونه، چې هغه د صحت حق دی او د تعلیم حق دی، او د دې دواړو حقونو څخه افغان ماشومان په اوسنۍ حالاتو کې بې برخه دي، نو مهمه دا ده چې دغه شی ته ملګري ملتونو اخیستی وي او همدغه شی ته د هغوی اشاره ده. تر ډېره بریده پورې افغان ماشومان مخکې در زیږدون له هغه خپل د حق څخه محروم دي، ځکه چې میندې هغه صحي وضعیت نه لري چې یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا هغه د ماشومانو خوارځواکي، د ماشومانو د واکسینونو پروسس، دا ټول په افغانستان کې په اوسنۍ حالت کې فلج سره مخ ده. وروسته تر دې چې راسو صحي حالت څخه چې راووزو تعلیمي حالت هم هغه ټول نړیوال ویني، همدا شانتې ملګري ملتونه به هم د خپل په سروې کې اخیستي چې افغان ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، مکاتب د نجونو پر مخ بند سوي دي، تړل سوي دي، او کله چې روحن او ذهنن یو انسان تداوی نسی، ونه روزل سی، پیاوړی نسی، نو څنګه به کولای شو چې هغه ټولنې ته ښه وړاندې کړو او یو ښه انسان توقع ترې وکړو؟ هیڅ امکان نه لري چې هغه څخه د یو سالم انسان، د یو ښه انسان، د یو تعلیم یافته.
قمر کدار ته وایي په افغانستان کې په دې وروستیو کې په څنګه ډول په اسویل کې طالبانو د ښځو د کار په برخه کې یو څه انعطاف ښودلې دی، ستاسې په اند باندې آیا د دې امکانات به وي چې طالبان د نجونو د زده کړو په برخه کې څه انعطاف وښیي؟ که څه هم په تېرې ورځ په ګرمسیرو ولایتونو کې د شپږم ټولګیو کومې نجونې چې له شپږم ټولګیو فارغېدې وم تتلې، د هغوی پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې.
چیرې چې د ښوونځي دروازې بندېږي، کار ته څنګه ښځې به امیدواره پاتې سي او څنګه به دا موږ ورسره ومنو او څنګه به نړیوال ورسره ومني چې دوی دلته انحطاف پذیري ښودلې ده؟ له ځان څخه هېڅ امکان نه لري چې دوی دومره د ځان څخه سرشندنه وکړي. هغه وخت موږ د دې سرشندنه منو، هغه وخت موږ د دې انحطاف پذیری منو چې دوی اول د زده کړیز بهیر ګړندی کړي، اول مکاتب د انجونو پر مخ پرانیزي، بیا پوهنتونونه پرانیزي، بیا وروسته موږ پوهیږو چې دقیقا دوی خپل په هر قول کې وفادار پاتې کېدلی سي. دوی د ښځو حقونو ته احترام او درناوی لري، او دوی کولی سي چې فرصتونه مهیا کړي، یعنی هغه د انګلیسي په سترا باندې سټپ بای سټپ یا زینه په زینه به دوی اقدام کوي، یو بالاخره به خپل خوندو ته هم خپل په حکومت کې خپل د هغوی په ټولنیز ژوند کې هغه حقونه چې هغوی ځینې بې برخه پاتې سوي دي هغه څخه به بېرته هغوی مستفید سي، او دوی به هغه حقونو ته احترام قایل سي.
په داسې غلی قمر د خپرونې وخت کم د کپلنډو کې دا مراتوي په افغانستان کې ماشومانو د حقونو لپاره د نړیوالو کنوانسیونونو که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په اوس او په تېر کې د دغه کنوانسیونونو د نه عملي کېدو علت څه ګڼئ؟
دقیقا دا یو ډول سرکشي ده چې نړیوال قوانینو ته دوی غاړه نه کوي، او په دغه کنوانسیونونو کې چې کومې فیصلې سوي دي، کوم قوانین چې وضع سوي دي، هغه قوانینو ته ټولو ته افغانستان په وخت کې دغه وخت دولت لاسلیک کړی ده، او چون غړیتوب لري مسؤلیت لري هلته، متاسفانه چې طالبانو د دې کنوانسیونونو د فیصلو څخه سرغړونه کوي، سرپیچي کوي. دا چې دوی څه غوښتنې لري او دا چې دوی څه کوم سیاسي مطالبې لري هغه د پردې تر شا ده، هغه نو ولسته تر اوسه نه ده آشکار. نو نړیوال ته به زه نه پوهېږم چې که ته پردې شاته کوم معامله د دوی د نړیوالو سره وي هغه هم د ابر قدرتونو سره، نو موږ نه پوهېږو، موږ د دې څخه دغه نه لرو. یعنی دا په کل کې د دوی دغه محرومیت چې دوی خپل د اوس د خپل د خوندو سره کوي، او دغه ظلم او دغه استبدادي حکومت چې دوی رامنځته کړی ده، دا به پایداره پاتې نه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډېره مننه کور مودان د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وه چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه راسره خپل نظر څرګند کړو.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په خرسون ښار کې پردینو پر روسین جوړه د برېښنا بند الوزولی دی. احمد تکل د بورشو تکل صاحب ستړی مشي کې تاسو راته وایئ چې دغه بند څه وخت الوزول شوی دی، او د اوکراین د جګړې روسي جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه. اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنیپر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د مهال د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ، او ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینی څنګه سره په خبرو کې وویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا دمخه سیلاب ځپلي، او د معمارۍ د صنعت له پلوه ارزښتمنې ودانۍ د زیاتېدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا دې پېښې په زاپوریژیا کې اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي، ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو په اوښتو اندېښنه وښوده. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د نوواکاخوفکا بند سخت زیانمن شوی، او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر
My trip to ZNPP next week.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
فردجان اوکراینی چارواکی وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر لسو دولسو مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له برید وروسته له خرسون څخه چې ډیرای سیمې سیل لاندې کړي، لسګونه زره کسان له خپلو کورونو ایستل شوي او امن ځای ته رسول شوي دي. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاوه، او ویل چې د دې پیښې ټول نړۍ ته د دې ارتیا دا ارتیا ثابت کړه چې روسیا د اوکراین د خاورې لګوت ګوت څخه باید وایستل شي. ښاغلی زلنسکر پر ټویټر د نړېدلي بند او د روانو اوبو ویډیو هم خپره کړه او ورسره یې لیکلي دي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي. نو د ده په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. پردچانې مسکو د دې حملې تور رد کړی او برعکس ادعا یې کړې چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف یو عمدي اقدام و.
ډېر زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات را سره شریک کړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل مو د سپورت ډګر خبرې.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په درېیمې ورځنۍ سیالۍ کې د سریلانکا پر وړاندې سیالي ترسره کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان او دویمه بیا سریلانکا په لوی توپیر ګټلې وه. د دغې لوبې ګټونکې لوبډله به دغه لوبلړۍ وګټي. بل خوا ته د راشد خان د لوبې بدو په تړاو لا هم د افغانستان کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي چې هغه به په درېیمې سیالۍ کې ولوبېږي او یا نه. خو تر لوبې وړاندې به د هغه د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو پریکړه کیږي. داسې ویل کیږي چې سریلانکا به خپل ځینې نور ستوري لوبغاړي چې تر دې دمه په سیالیو کې نه وو هم دې سیالۍ ته راوغواړي. بل لور ته د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د نړۍ د 144 هیوادونو په منځ کې 9 مقام ګټلی دی. دوی وروسته له هغې چې د نړیوالو اتلولیو سیالۍ په آذربایجان کې پای ته ورسېدې دغه مقام ته ورسېدل. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته رسېدلې دي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه درلوده چې له دغې لوبغاړو څخه دوی د هانګکانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا په وړاندې سیالۍ ګټلې وي. په مجموعي توګه افغانستان له دې سیالیو 11 نمرې وګټلې او په نړیواله درجه بندۍ کې 9 مقام ته ورسېدل. بل لور ته د کرکټ په یو بل سیالۍ کې به آسترالیا د هندوستان په وړاندې سبا په انګلستان کې سیالي پیل کړي. دا د کرکټ نړیوالو ټیسټ سیالیو پایلو به ده چې د ټیسټ چمپیونشپ هم وایي. آسترالیا او هندوستان به د لندن په وخت د ورځې تر غرمې وروسته په اول کرکټ لوبغالي کې دغه پایلو به پایل کړي. دا د دوه نړیوالو جامونو 500 او 600 نه وروسته په کرکټ کې بل ستر نړیوال جام شمیرل کیږي او دا دویم ځل دی چې دغه نړیوال جام لوبول کیږي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. ورزو په پای کې ساس پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د آزادی رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریږدم. په دې اله چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وی شاجه پر لاس باندې ټولو هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاج په نو خلک تر پروشر وچکالی زپلی دي چې لږ مرسته وسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر سی. وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هله کوم جزما پیغام نشر سی. دغه د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ سړک تر ګریشه پر ډیر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټر ډیر باندې تا ګورا تا ګری او دا رقم خراب دی چې مټر سره پرې کی. دغه جزما پیغام لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک مش تیار جوړ کی یا دا د وطن خلکو ته وای یا په چا جوړ کی. دا ډیر نابود خراب دی. نو سړی مریض پر بیا والا شي روغ سړی وژني پر دغه سړک باندې دی د سکډي او کندی لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراله د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاینه. زمر د بند غم دي دغه مسولین راوخري زمر برمی وشي دي وطنونه کاريزونه مټوله مکمل وشت دي نو مژ کچیر د زمر د بند غم راونه خوري مژ کېدلای شي مثلا پرمخ باندې سره ورکسو یو دی یو خاطه ولاړ شي بل خاطه ولاړ شي پیچی برمی مراوستل هغه مو ولې هغه نتیجه نه کړور د نور برمخ دروازه تیر رسول نشار کال مزیر دغه سی وچ ویل چې اکثر ازو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم نیو نور ورځمږ د مسلینو پر اروان چارواک پر دزمږ غورسیږي چې دغه زمږ د بند غم جره او خرسید.